سلام ستړي مشه ده مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه تاسو حق دی پروګرام تکرار ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د طالبانو حکومت له چین سره د مداریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سه‌شنبه په یو بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرلپسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امو دریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلاره تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو څخه ده. د مداریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه نوی ټاکل شوی قومندان وشلی دی. د اسرائیلو پوځ وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و. د سه‌شنبه سهار وختي په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و. خو کله چې غلام علي رشید په یو هوایي برید کې وژل شو، علي خامنهای هغه ته د تورن جنرال رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وینیت ادا کړی ده چې د اسرائیلي استخباراتو او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و او د سه‌شنبه په سهار د هغه د پټي ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شوی. تر دې دمه ایران د دغه راپور په اړه هیڅ خبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د ایران تر ټولو لوړه نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لویو امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې نږدې 5 میلیونه افغانان هیواد د نفوس 10% د 2015 کال په نومړیو درې میاشتو کې له چاپیریالي ناورینونو سره اغېزمن شوی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ په نوي راپور کې ویل چې د روان کال په نومړیو درې میاشتو کې شاوخوا 1500 افغانان اکثرا د طبیبي خلامله له خپل اصلي مینو بې برخې شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان ډېرې برخې د ژمي او پسرلي په نومړیو کې وچکالۍ، درنې واورې او سیلابونو ځپلي. له دې مخکې د سرسلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د طبي پیښو په وړاندې د افغانستان زیانګالو او د 4 لسیزو جګړو له امله د اقلیمي بدلون منفي اغېزې په هیواد کې لوی اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. او د اوکراین پلازمېنه کیف او نور ښارونه بېګا د روسیې تر پراخو توغندیو او درون بریدونو لاندې راغلل. د راپورونو له مخې دا بریدونه چې تر نن سهار روانو لږ څه لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 550 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کېږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانیو بریدونو کې ورانې شوي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 30 توغندیز بریدونه کړي دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلام ستړي مشه د از محق د پروګرام ته مو سفر د سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو 950 ناسته جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د افغان ښځو د استازو سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک او د یو شمېر نورو هیوادونو بشري حقونو د سازمانونو استازو ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو لامه ژوند د خزو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقونو د شورا 950 غونډه ته په وینا کې ویلي چې د افغان ښځو حق له کوره بهر غلې کړای شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډېرو برخو کې له کار کولو محرومې شوې دي. په دغه ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ورته څرګندونې کړې دي. دغه په ټکو چې واکمنو طالبانو په نږدې څلورو کلونو کې هغه ډول پالیسي او قضایي نظام رامنځته کړی چې پر بنسټ یې یوازې ښځې او نجونې ځپل کېږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. خپرونه کې راسره مېلمنې د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه لطیفه خورم ګلالۍ مموزه یو د پانتون استاده مستوره سیلاب دی. تاسې ټولې قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. اغلی خورم که له تاسې سره پیل وکړو، ناسا نن په جنیوا کې جوړه شوې و او دا روسیه یو اولنۍ ناسته نه ده چې د افغان ښځو په اړه باندې جوړیږي او په هغه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي سربیره ډېر نړیوال سازمانونه، هیوادونه او د بشري حقونو استازي ورته څرګندونې کوي چې طالبانو چې کوم پالیسۍ په افغانستان کې پر ښځو نجونو وضع کړې دي د بشري حقونو سره اړخ نه لګي او هر څه څومره زر چې کېږي باید دغه پالیسۍ له منځه لاړ شي. ستاسې په باور باندې دغه ناسته چې جوړیږي، آیا تر اوسه پورې کومه داسې ځانګړې لاسته راوړنه درلودلې ده د افغان ښځو نجونو کم درد یې دوا کړی او که نه؟
مننه کوم فرید جانې، سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو درنو مېلمنو ته او قدرمنو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول په جوړه او روغ اوسېږئ. نو زما فکر او نظر سره چې دا خو اولینۍ ناسته نه ده، نو دا ناسته هېڅ کومه نتیجه او پایله نه لري چې د افغانستان د ښځو او نجونو هغه حق ورته ورکړي، د هغو نه دفاع وکړي یا هغه پېتهغو پخوانی حالت باندې راشي. نو نه پوهېږم چې دا به یو نمایشي کار وي یا به دا د دوی کومه پالیسي وي او یو پنځم ستون به دلته موجود وي. په دو موږ نه پوهېږو، دا هر څه د پردې تر شا یوه خبره ده او څه چې موږ اورو او وینو یې دا بله خبره ده. او دلته هغه څوک په دې یعنی وضعیت د ښځو او نجونو ډېر ښه پوهېږي چې هلته ورسره موجود وي. زه خو نه وم، خو فعلاً زه په افغانستان کې هم د ښځو د نجونو وضعیت یعنی د نږدې نه زه ګورم چې دا په څه وضعیت کې دي، داسې کومې سختۍ ګالي او کوم حقونه یې تلف شوي دي. نو تقریبا دا څلورم کالم په خلاصېدو دی چې دوی دلته راغلي دي، د ښځو د نجونو حق نه دی ورته ورکړل شوی. او زما دا نظر دی چې آیا دوی ته د وخت په ارزښت باندې پوهېږي او که نه؟ دوی د ښځو نجونو نه دا وخت چې اخیستلی دی، آیا دی د بېرته ورکړل د حق خو پرېږده، دا وخت چې ترې اخیستی د بېرته یعنی ورکول کېږي او که نه؟ دا ورکول بېرته ورکولی شي او که نشي ورکولی؟ د دوی وخت ضایع کړی، د دوی نه حق اخیستلی او کوم ظلم ستم چې په نجونو دی په ښځو باندې دی، د دوی نه دوی بېخي ناخبره دي. دا هسې خبرې دي، دا هسې شایعات چې خپرېږي، نه ښځې ته نه نجونو ته هغه خپل حق نه دی ورکړل شوی. د تعلیم حق، د وظیفې حق دی، یو تفریح حق، یو ورزش حق، یو د چېرته تللو حق، دا ټول حقونه چې په موږ اول وخت کې نه ترې اخیستل شوي دي. تر اوسه نه دی کومې غونډې، نه دی کوم کنفرانس او د دو خبرو نتیجه اصلا معلومه شوې نه ده. دا تنها زما نظر نه دی او دا وینا زما نه ده، دا زموږ میلمانې خبرې کوي کې او څوک چې دلته په افغانستان کې دي، څوک چې شاهدان دي، دا ټول د دې صحنې شاهدان دي. دوی په کوم حق دا خبرې کوي چې د ښځو د نجونو حق هم ورته ورکړی دی؟ نه، دا نه دی ورکړل شوی، خو په اساس یې موږ نه پوهېږو. هغه دلایل چې دوی وړاندې کړي دي لکه چې باید حجاب مراعات شي، حجاب مراعات شوی، مخکې مراعات شوی، اوس هم دی، محرم ورسره وي، ټول شکر دی محرم لري، دا یوه اسلامي ټولنه ده. کوم حقوق او کوم شرایط چې ورته وضع کړي دي هغه ټول پر ځای شوي دي، خو د دوی د طرفه کومه فیصله نه ده شوې.
مدن اغلې خورم تاسو بیرته راګرځم. د افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه به وړاندې له تاسو نورو واورو، په ځانګړې توګه د هغو نجونو کیسې که راسره شریکې کړئ چې دوی له زده کړو پاتې دي، یا کومې ښځې چې د کورنۍ او سرپرستي ورتر غاړې ده خو نشي کولی چې کار وکړي، په کورونو باندې ناستې دي، اقتصادي وضعیت یې اوس څنګه ده او څه ډول حالات سره دوی مخامخ دي، وروسته به له تاسې په دې اړه ډېر واورو. اغلی موزی تاسو پروگرام ته ستړي مشه بخیر راغلی. که تاسو راته وایست دا د نن بیا په جنوا کې غونډه جوړه شوې ده، تر ډیره به دوام وکړي تر روانې میاشتې نهمې نیټې پورې، او په دې کې به یوازې د افغانستان نه بلکې د بیلابیلو هیوادونو د بشري وضعیت په اړه باندې خبرې کیږي. خو افغانستان د دې خبرو اترو محور ده او اجنډا په کې ډیره د افغانستان مطرح کیږي. ساسې په باور باندې په نړیواله کچه باندې دغه ډول د افغانو ښځو نجونو په اړه باندې بحثونه روان دي، خو په افغانستان کې طالبانو کې هیڅ ډول بدلون نشته، لکه څنګه چې اغلی خورم یادونه وکړه. په دې تیرو څلورو کلونو کې طالبانو هیڅ داسې شاتګ نه دی ښودلی په خپله پالیسیو کې. تاسو یې لږ څه بولئ؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د پاس ګډونوالو ته او زموږ افغانانو ته چې هر چی ته زموږ غږ اوري. لکه زما د خوچ مخ کې ویلې، داسې غونډې شوي دي په بیرون هیوادونو کې لکه اوس چې په جنیوا کې شوي دي. دا زما په نظر باندې به دومره اغیزه په طالبانو ونه لري، ولې چې تر څو چې مونږ له دیننه افغانستان خلق په خپل مکتب ونه غواړي، دا وچ طالبان څلور کاله راغلي دي. دا د اسلام په چوکاټ کې دوی وایي چې دا پانی دي چې مونږ باید دلته حجاب مراعت کړو. افغانستان یو مسلمانه جامعه ده او همیش د افغانستان میرمنې په یو هغه ټکري کې یا په پورینه کې دوی به مکتب ته تللې. دا یو پانی دي چې دی تا چې مونږ په افغانستان کې صرف د طالبانو له وخت نه له کلونو کلونو زمونږ وطن ته زمونږ معرف ته داسې څه نه وشوي چې مکتب جبري وایي. د خلکو داسې ورسره علاقه د مکتب درلودی. مکتب په افغانستان کې اوس داسې ده کلارې لارې او کلارې نه ده، اما مونږ چې وینو چې څومره زیان زموږ ملک ته رسوي، زموږ خلکو ته. نیمایي جامعه د افغانستان په کور ناسته ده، مونږ ډاکتران نه لرو. مونږ طالبان باید په دې باندې پوه شي چې که مونږ دغه حق میرمنو ته ورنکو، که مونږ له دیننه خپل وطن سیوادار نه کړو، نو پایله به دا وي چې طالبان به هم ځي، ولې چې د خلکو ایتي حوصلې اوس په سر راغلي دي. اوس نه شي کولی چې تر څو به تله ملک نه وځي، تر څو مور پلار ته هر زو لري چې خپل اولاد لوی کړي او هغه ته یو زده کړه، یو مکتب، یو سالمه جامعه، یو مکتب، یو تعلیم ورته ورکړي. دا د هر مور پلار ته ارزو ده او دغه له موږ نه حق ایستل شوي ده. دا موږ ته اسلام کې موږ ته اسلام در حق راکړی، خو دغه اسلامي حق له موږ نه اخیستل شوی. زما په نظر باندې داسې غونډې چې بیرون کېږي دا به ډېر کم اغېز یا بیخي اغېز به په طالبان د څلور کاله هېڅ دوی سر پرې ونه ګراوه په دې خبرو باندې. خو د افغانستان خلک ولې چې مونږ یو هغه جامعې چې ډېر هر څه مونږ په افغانستان کې په جرګو باندې کوو، په خبرو یې کوو، باید هلته خلک راپورته شي. هلته باید د ادعاد مکتب وکړي خپل لورګانو ته. له بیرون زه فکر کوم دونه حقیز دا څو کاله کېږي چې مونږ همدغه زمونږ خبرې دي چې بیرون چې مکتب باید خلاص یې مکتب بخته. خو د نن هغه خلک چې مغسې دغه حالت ورته یو نورمال حالت پیدا ده او دوی سات فکروي، نو زه فکر کوم چې دا به یو ډېره
غلی مموزي. ستاسو په باور باندې
د نن باید وسي
په بخښنې سره، ستاسو په باور باندې ولې د افغانستان د نن کاغه خزی دی نارینه دی غږ نه راپورته کوي، دوی ته حق نه غواړي؟ څنګه چې تاسو ویلې په جرګو حل کیږي، دا جرګه باید څوک وکړي، څوک مخته شي، څوک باید طالب سره خبرې وکړي.
دا خاص مونږ د کلیو خلک دی، هغه مجتونو کې په کلیو کې چې مونږ مشران لرو، هغه باید راپورته شي، له طالبانو سره باید خبرې وکړي. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، دا اوس صرف د طالبانو وخت نه، مونږ له دغه څه سره مونږ ځان عیار کړی چې میرمن باید په کور کې کینی، درس مه پیوایه. دې ته مونږ داسې یو څه ډېر ارزښت مونږ نه ورکوي، دا زموږ ټولنه ورته دونه ارزښت نه ورکوي. او مونږ وینو چې مونږ ورځ په ورځ نورم خرابېږو. دا باید مشرانو کار ده، دا د مغه د کل کار ده چې دوی باید راپورته سي. موږ به تر څو بې مکتبه ګرځو، موږ به تر څو بې داسې سرنوشت، او هر څوک به له موږ نه د بیرونه به له موږ نه استفاده کوي، استفاده یې کړي دي او نو ده. اما دا که طالب اوس له بیرون برنامه ده، که دا کوم سیاسي برنامه ده، خو چا ته زیان رسیږي؟ خو ما ته رسیږي، زما وطن ته رسیږي، طالب ته به هم رسیږي. نو طالب باید په دې باندې سر خلاص شي، تر څو چې نجونې مکتب خلاص نه وي، تر څو چې در دنیا دوی په رسمیت نه پیژني، په همدغه باندې په دنیا رسمیت ده. موږ نه قانون لرو، نه مکتب لرو، نه کوم اقتصادي راشه درشه لرو، موږ هیڅ هم نه لرو په افغانستان کې. نو دا ملک خو تر څو داسې وي، تاسو خو امکان نه لري چې یو ملک په پښو ودرېږي، سرنوشت دي زونه. دا زما په نظر باندې طالبان په دې باندې، شاید هغه پو طالبان په دې باندې پوه شي چې دا موږ ته په اوږد مهاله دا موږ ته ډېر زیان رسوي. خو دوی شاته څوک دي، او دا دغه خندې چې اچولی ده، دا مکتبونه بچلې، دغه باید طالبان په خپلو دوی سره وګوري. زه فکر نه کوم چې ټول طالبان د مکتب غوښتونکي نه دي، دوی غواړي چې مکتب راشي، دوی پوهېږي. اما چې څه برنامه شاته ده او ولې مکتبونه بندي، دغه باید طالبان پی پوهېږي، او دغه برنامه باندې کار وکړي، په دغه ستونزه باندې باید کار وکړي، او له هغه خلکو سره وکړي چې مکتبونه یې موږ، او دا ډېر کم خلک دي چې دا مکتبونه نه غواړي په افغانستان کې. نو زیاتره طالبان دا غواړي. زه زما پرنه چې ما خبرې اوږدې نه شي، تر څو چې په خپله په افغانستان کې خلک راپورته نه شي، خلک مکتبونه غواړي، په کلیو کې مکتبونه غواړي، نو دا هم ډېر سخت وي چې له بیرونه موږ نه کولای شو چې دیموکراسي له بیرونه ورته لیمانې نه ورته راوړو، او نه مکتب له باندې نه ورته راوستای شو. باید خلک داغ موږ خو موږ دا په خپل ملک ولیدلو چې له بیرونه یې موږ ته دیموکراسي راوستله، خو دیموکراسي هېڅ فایده ونه کړه. افغانستان خلک دیموکرات نه دي، خو له بینه له موږ نه وشنېدله. خو همدغسې زموږ له بیرونه موږ ډېر ورته غږونه پورته کړو، غواړو دا موږ پوه ښځې لرو، موږ یو پو جامعه بیرو او په افغانستان کې. نو دغه خلک باید له دینه نه راپورته شي، یو غږ وچتي، یو انقلاب وکړي، یو خبرې دیالوګ ته طالبانو سره باید خبرې وکړي، تر څو به زما مکتب، تر څو به زما سرنوشت خرابوي. ډېره مننه ستاسو نه، زما خبرې دې شولې.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځوم په کلینې چې سره خدای پاماني وکړي. یو بل پوښتنه پاتې ده، اغلی خورم که تاسو ته وایست یادونه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او د نجونو وضعیت پخوا پرتله باندې ډېر خراب شوی دی، او دغه کوم وخت چې څلور کاله دي تقریبا تیر شوی دی، یو په لوی اندازه فرصت افغان نجونو ښځو له لاسه ورکړی دی. د نجونو هغوی چې له زده کړو پاتې پوهنتونونو د مکتبونو نه پاتې دي، د دوی وضعیت په اړه ته ووایا. آیا دغه نجونې په کورونو کې په نورو کارونو مصرفې شوي دي؟ حداقل هغوی چې تاسې پیژنئ، یا ملګری مو دي، یا مو دوستان دي، یا خپلوان، کورونو کې په څه کارونو مصرفې شوي دي؟ خیاطي کوي، اشپزي ته یې مخه کړې، یا که کورنۍ خوانه ورباندې فشار ده چې واده وکړي او کورنۍ جوړه کړي، داسې کیسه روانه ده؟
مننه فریدې جانې، کیسې خو ډېرې دي، خو فکر کوم وخت موږ سره کم وي. خو دا داسې دي چې د ښځو د نجونو وضعیت ډېر خراب دی، لکه زه د ویلو نه عاجزه یم چې زه کومه قصه یې تاسو ته زر بیان کړمه. دلته دوی سره یعنی د خپل زه به د خپل ځان نه درته شروع کړمه. دلته په جبري د نجونې واده شوي دي، دوی ته ډېر زور او زیاتی ورسره شوی دی. دوی په زور یو چاته نکاح شوی دی، یعنی چې غوښتي دي باید چې فلانه جنې سره موږ باید واده وکړو. دا قصې ډېرې زیاتې دي او ډېرې دردناکې دي، او دوی خورانو ته د سلو فیصدو نه نه نوي فیصده د نجونې ټولو په روحي تکلیف، په رواني تکلیف ښځې نجونې اخته شوي دي. دا ډېر یو لوی زیان دی ښځو او نجونو ته. خو که دوی دا فکر کړی وي چې موږ د ښځو د سرکوبولو په خاطر به موږ دا هېواد جوړ کړو، نه، دا د ورانولو د ړنګولو طرف ته له نورم نږدې کېږي. او که دوی دا فکر کوي چې موږ دا خپل حق غواړو، دا یعنی په اساسي ډول نه دی، دا په قرآن کې نشته، په حدیث کې نشته، په قانون کې نشته، دا خبره بیخي د منلو وړ نه ده.
ګوره زموږ د اسلام په تاریخ کې په بیلو بیلو پړاوونو کې ښځو ته په کلتوري، ادبي، پوهنیز، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ډګرونو کې یعنی ښه رول یې لوبولی دی چې دوی څنګه یعنی د موږ خبرې دا غونډې چې نیول کېږي دغه ټول چې خپل غږ پورته کوي چې باید ښځو نجونو ته حق ورکړل شي دا هېڅ په نظر کې نه نیسي. حداقل د څه چې موږ ته په شریعت او په اسلام او په قانون کې راکړل شوي دغه حق خو د موږ ته راکړي.
لا 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 تفاجئني كبليرة تويت تاسو فبخنس لا تفاجئني كل شيء تاسو بهر زي لكورنا يو تا تزررت وي ارتياوي بكور كي مو چاي بكار وي اخبلوانو كره چكر تا دا قل زي طالب چارواكي مو كبسره كي ويني كبلار كي مو تسنگ برخورد كي
تاسو پورې یعنی موږ د دې حقیقتونو برنامه ده او زموږ په بیخي ډېر برنامه غیر د حقیقت نه ما بل څه نه دی بیان کړی. زموږ سره مخ په مخ نه دی شوی چې زه څنګه خپل یو تاریخ خاطره د مامدا د چې په هنتون او د مکتب دروازې تړل شوې دي، د پارک دروازه تړل شوې ده، د ښځو د نجونو د ما ټول درد هم دغه دی. ما په مخ شخصا چې زه درته وښیم ما سره کوم برخورد نه دی کړی. ما په یو خپل یعنی تصویری برنامه کې چې زه د ما یو مصاحبه وه مستقیم ما دا غوښتنه ترې وکړه چې په کوم دلیل تاسو د ښځې د دو خپل حقونو نه یعنی محرومې کړي دي. هر څوک چې د دې کار مسؤول دی ما سره د مخ په مخ د مذاکرې په میز کښېني ما ته د قناعت راکړي، خو تر اوسه پورې څوک حاضر شوي نه دي. یعنی هغه به دنیا هغه برنامه د ما لیدلې وي، تاسو به لیدلې وي په یوټیوب چینل کې شته ده، کېدای شي وایې ورئ. ما دا غوښتنه ترې کړې چې په کوم دلیل حجاب یا مثلا بل کوم دلیل لرې ما ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې هغه خو دوی هم اورېدلې ده، دوی په خپلو سترګو دا برنامه ده مصاحبه لیدلې ده، خو ما ته چا جواب نه دی راکړی. ګورئ دا یعنی داسې نه ده چې هره خځه یا هر جنې د خپل ځل نه یا د خپل افکار نه یا د خپل خواهش بیانوي، د خواهش نه دی. دا هغه څه دي چې موږ ته په اسلام کې موږ ته قران اسلام او د موږ ستر رب دغه حق کړی دی. ګوري بی بی خدیجه سوداګر وه او بی بی عائشه رضی الله عنها د اسلامي احکام او احادیثو پر اساسونه کې مهم رول درلودلای دی. یعنی هغه وخت د اسلام نه وو چې دوی په سپک نظر ګوري. ګوري په یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په خپله چې د علم یا د تعلیم ترلاسه کول په خزینه او نارینه فرض دي، دا خو زموږ د خولې بیان نه دی چې دوی نیوکه پرې وکړي چې دا خو یعنی د یوې جنې یا د یوې ښځې دا خاص دی. نه، دا موږ ته خپله رب د حق کړی دی، تاسو ولې دین نه اخیستی دی؟ او موږ چې کله د باندې وځو ګورئ دا یعنی وخت یو حد ته ان شاء الله دی را بشو دی خبره ته چې مثلا یو وخت تنها سفر نشي کړی او خود ته فریده جان وخت ته ان شاء الله حدیث شریف دی چې په څلیر ویشت ساعتونو کې یعنی څلیر ویشت ساعته چې کله یو شپه په یو وخت باندې یا په جنۍ باندې رسي هغه په سفر کې وي دغه ته باید محرم وي. نو کومه ښځه او جنۍ دا خپل ځان ته دا حق ورکوي چې په کور کې محرم وي هغه د شپې سفر کوي؟ تنها تر اوسه پورې د جمهوریت په وخت کې کومې ښځې او جنۍ دا کار نه دی کړی، هغه ته حتی یې کړی یعنی څلیر ویشت ساعته. دوی چې اوس مثلا اول خو خیر په اوس یعنی د خبره لږ عادي شوې ده، مثلا چې بازار ته به دوی محرم غوښته چې بازار ته داسې کورنۍ دي دلته فریده جانې چې هغه اصلا محرم نه لري، هغو خپل خاوند په جنګونو کې د لاسه ورکړی، هغو خپل زوی د لاسه ورکړی، هغو خپل ورور د لاسه ورکړی. داسې کورنۍ دي چې موږ په خپلو سترګو لیدلې دي چې یوه مور ده پنځه یې لورګانې دي، یوه مور ده درې یې لورګانې دي، یوه مور ده یوه یې لور ده، بل محرم هیڅوک ده نه لري.
نه نه، تاسو ته بیرته راګرځم اغلې خورم، بیرته راګرځم.
ځان یو خبر د ما بلم واوري چې باید زه دا وکړم. کله چې تاسو د ښځې نجونې تاسو په زندان کې اچوئ، هغه ته د ښځې د جنې محرم چیرې چې تر اوسه په زندانونو کې پراتې دي؟ هلته د غم او د درد او د ډېر ظلم شپې او ورځې سبا کوي، هغه ته د دوی محرم چیرې؟ کله چې تاسو یوې ښځې ته مثلا په مخ کې ودرېږئ یوې جنۍ ته چې د تا حجاب داسې نیوکه پرې کوئ، تاسو د هغو محرم یئ؟ کله چې هغه وهل او دا بول چې ورکوئ تاسو دغه محرم یی کله چې د لاس نه نیسه په زور یی په موټرونو کې اچوي تاسو دغه محرم یی یعنی د دوه په معنا به څوک پوشي دا احساس دا درک به څوک ولري
مننه مننه تاسو بیرته ګرځم تاسو بیرته ګرځم همدغه پوښتنه له اغلې مابوزۍ نه کوم چې دوی یادونه وکړه په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې یا په ټوله کې مشران او کوم کسان چې قومي مخور دي دوی کولای شي طالبان ته قناعت ورکړي دغه ټکو ته چې لطیفه جان اشاره وکړه ساسې په باور باندې آیا طالبان په دې خپل نه پوهیږي سترګې په پټۍ او که چېرې دغه مشران ورسره کښېني د دوی د پالیسیو په اړه ورسره خبرې وکړي فکر کوي دغه ټول مسایل به ومني په داسې حال کې چې ځینې ټکي چې لطیفه جان یاد کړل داسې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې هغه کلتور او رسم رواج سره یو څه مخالف دی
څلور شي طالبان سره یو دوه نفر چې ورسره وایي کې دا به دومره تاثیر پېمونه کې خو ډېر ولایتونو د ډېر کلو مشران چې ورته ورسره وغږي زه فکر کوم چې دا به یو تاثیر په طالبانو باندې وکړي او زه فکر کوم چې طالبان هم د افغانستان بچیان دي هماغه د افغانستان خلک دي اوس افغانستان ټوله جغرافیه دوی په لاس کې ده نو دوی که غواړي چې دوامداره په افغانستان کې حکومت وکړي په افغانستان کې واوسیږي حاکم نو دوی باید مجبوره دي چې مکتبونه خلاص کړي ولی چې بغیر له مکتب نه اصلا امکان نه لري چې یو ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان کې نیمه جامعه په افغانستان کې په کور ناسته ده لکه دا خور مې چې ویلي چې دلته دومره ستونزې دي پارک نشته یا دوی بیرون ته وتی نسي یا بیر محرمه نسي تلی دا هغه څه دي چې دا به کرا کرا شاید له بینه لاړ شي ولی چې طالبان چې هغه تندره و طالبان چې مخکې راغلي وو یا په هغه اوله دوره کې راغلي وو که موږ دا له نن دورې سره مقایسه کړو بیا هم په دې کې ډېر تغییر راغلی ده داسې باید هغه مثبت څه باید مثبت وایو او څه چې مثبت نه دي هغه ته باید وګورو دا غوښتنې زموږ حق دی دا په افغانستان کې موږ خو هغه کسانی چې په زندان کې دي یا په زندان کې وهل کیږي دا داسې ده چې په هر ملک کې دا ده په جرمني کې هم دا ده په جرمني کې هم یو میرمن دلته په زندان کې هم دا بنې کیږي یعنی ملت ټول را پورته کوي چې تا ولې ځنه هغه یو په یو خو زموږ په وطن کې داسې ده چې موږ قانون نه لرو موږ نه آئین لرو چې په کوم هغه باندې دا میرمن بندې شوې ده دې ته زجر ورکول شوی دغه زموږ ستونه دي
اغلی ګلالۍ په دغه وروستیو کې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې یا په هغه لومړیو کلونو کې چې کومې ښځې نیول شوې وي دوی یې زیاتره هغه ښځې وي چې په سړکونو باندې اعتراضونه کول همدغه د تعلیم د حق غوښتنې کول او د زده کړو کار د دې مسایل غوښتنې کول دغه نجونې وي چې طالبان ونیولې اوس زیاتره له افغانستانه بهر دي کېدای شي لطیفه همدغه خو یادونه کوي
خود تاسو د چې په هغه وخت کې ډېر میرمنې په یعنی غکت تای وچات کوده نه د چپغان څنګه ویل او هغه هم طالبان درېدل چې دوی ډېر رسوایی کوله ډېر هغه یې کول چې او دوی طالبان ونیولې تاسو د دې څخه کول بیرون هم دوی ته زه باید په ډاګه کوم چې دوی ته هم دې تاسو لمن وهل کیږي او هغه څه چې زیاتره وخت
تعلیم او د کار او د زده کړې د حق غوښتنه کوله او روس بیا د نړیوال په مرسته د طالبانو له زندانونو را خوشې شو یعنی ساسي په باور په افغاني ټولنه کې داسې اعتراض هم نه ده
څه تاسو ته یو خبره وکړم چې په دغه وخت کې چې ملک مخکې چې مونږ قانون نه لرو مونږ قانون چې دغه میرمنې په کوم قانون باندې په کومه ماده باندې دوی نیول شوي دي دوی ویل شوي دي دوی تکول شوي دي دوی ته موږ وایو چې دوی په اعتراض آیا دغه میرمنې چا راپورته کړې وې که زه په افغانستان کې اته نارینه نشي راپورته کېدلی چې غږ پورته کېدي مکتبونه آیا دغه میرمنې چا راپورته کړې په کوم اساس دوی راپورته شوي هلته کنه دا هم یو سوال پکې خو موږ هلته قانون نه لرو موږ کوم پوښتنه هلته نشته طالبان دوی ته خبرې وایي چې نه دا امکان نه لري کنه دوی باید داسې یو آیت افغانستان ته لاړ شي چې هغه یو بېطرف آیت وي چې دغه موضوع وڅېړي او طالبان دا نه پرېږدي طالبان په دې باندې پوهېږي خو دغه څه دي چې نه موږ له دننه خبرې دومره او نه له بیرونه چې بیرون ورته برنامې نیول کېږي لکه و چې په جنیبا کې سوي دي دا فکر کوم چې دا به ډېره د افغانستان خلک دې راپورته شي د افغانستان خلک دې طالبان جوړي آخر بس څلور کاله ورته
کېږي پوښتنه کوم تاسو د یو بیرونی پلاوی یادونه وکړه په دې نشته کې یو پلاوی افغانستان ته تللی و چې ښځې په کې وې نارینه په کې وو او دوی دغه پیغام د ځان سره وړی و چې طالبانو سره مذاکره کوي خبرې ترې کوي یا تا ډېر چارواکو سره وم کتل خو بېرته خالي لاس راغلل فکر کوي نتیجه ورکوي که د بل هېواد نه څوک ورځي دننه څوک راپورته کېږي طالب به خبره ومني
طالبان دا خبره هغه وخت کې مني چې د ټولنې د ملت ورسره یو ټول ملت باید ورته راپورته شي د یو نفر باندې دوی باید په دوی باندې یو زور راشي د ملت د ټولنې زور باید پر راشي هغه چې طالبان ځان نه خوځوي تر څو چې ملت ورته راپورته تر څو چې ټولنه ورته ولی موږ داسې ویده ملت یو ولی موږ ویده ملت یو موږ باید خپل هغه حق باید وغواړو
مننه تاسو سره ګرځم چې تاسو راک بم سم شي تر هغه وخت پورې یو کم وخت مو درلوده بیرته براشم دغه پوښتنې ځواب له تاسو واورم لطیفه جانې تاسو سره اوسئ موږ بل مېلمنه مستوره سیلاب هم راغلی ده اغلی سیلاب ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی تاسو اتمن د ګلالۍ جانې وروستۍ خبرې واورېدلې چې د دوی ډېر تمرکز په دې و چې باید په افغانستان کې د ننه خلک راپورته شي خپل غږ پورته کړي قومي مشران باید د موضوع راپورته کړي او له طالبانو سره کښېني جرګې وکړي مخور باید ورشي قومي مخور باید طالبانو ته ورشي او ورته وایي چې د افغان نجونو د تعلیم او د کار موضوع حل کړي تاسو موافق یاستئ د دې نظر سره چې له افغانستانه بهر دغه غونډې ډېرې نتیجه نه ورکوي بلکې باید افغانستان دننه خلک خپله راپورته شي مهرباني اوس مو غږ راغی تاسو زما پوښتنه واخیستله که بیا تکرار کړم
بله دقیقا ته هم په خپل وار سره خپل سلامونه تاسو ته درنې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ان شاء الله چې ټول صحت ولري دوی شخصي نظر ده زه تر یو اندازې ورسره موافقه یم تر یو اندازې موافقه نه یم متاسفانه او بدبختانه د 2023 کال نه را په دې خوا تر اوسه پورې موږ تاسو شاهدان یو چې هم په دننه افغانستان او هم د افغانستان د بهر ډېرې داسې غونډې ترسره شوي دي ډېرې غونډې شوي دي ډېر مخور کسان مخته شوي دي او هغوی دا پیشنهاد درلود چې د افغانستان د نجونو پر مخ د تعلیم او د تحصیل دروازې پرانستل سي دوی ته د کار زمينه مساعده سي دوی ته په سیاسي ټولنه کې ونډه ورکول سي د دوی هغه اساسي حقوقونه سي د شریعت چوکاټ او د شریعت په اصول کې او د افغانستان د قوانینو تر چتر لاندې دوی ته د ټول حق او حقوق ورکول سي ما متاسفانه سي هیڅ نتیجه نه درلوده افغانستان یو عرفي یعنی د هر کار چې دلته کېږي هر قانون چې پلي کېږي د هغې نه تر مخ دوی ته هغه خپل عرف ډېر مهمه ده او هغه عرفي جنبه یې ډېره مد نظر نیسي متاسفانه او بدبختانه بعضې موارد داسې مطرح کېږي چې هغه عرف شریعت او بعضې نور مسایل ورسره یو ځای شي او د دې نه بیا ډېر یو لوی جنجالي موضوع جوړېږي لکه د افغانستان فعلي د نجونو د تعلیم او د تحصیل مسله چې ده زه هم فکر کوم چې دا ونډې چې د افغانستان نه بیرون ترسره کېږي متاسفانه دا هم یو خ پیغام لري او هم متاسفانه یو هیڅ لاسته راوړنه هم نه لري. خ پیغام دا ده چې نړیوالو ته نورو اسلامی ممالک ته هغه هیوادونه چې هغوی کولی شي مرسته وکړي، هغه سازمانونه چې کولی شي تاثیر ګذاره د دوی خبرې، هغوی ته یو پیغام دا ده چې تاسو افغانستان مه هیروئ، د افغانستان انجونې مه هیروئ، دا د افغانستان د انجونو هغه اساسي حق ده، بشري حق ده، دا مه هیروئ، دې ته توجه او پاملرنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو چې دا اوس وخت کې په ټولې نړۍ کې څه وضعیت روان ده، هر کشور د اقتصادي او سیاسي له نگاهه غواړي خپل منافع حفظ کړي، او په دننه افغانستان کې هم بعض غونډې ترسره کیږي چې هغه بدبختانه څوک نشي کولای په ډېر وضاحت باندې خپل خبرې وکړي. زه فکر کوم ډېر تاثیر ګذاره به د افغانستان په دې موضوع کې دوه پوینټ ایسي، یو دا ده چې د شورای علما او هغه شورای علما چې هغه بې طرفه وي او واقعا د شرعي اصولو په رڼا کې دغه موضوع مطرح کړي او چارواکو ته قناعت ورکړي چې دغه مشکل ته یو لاره د حل باید پیدا شي. بل دا چې د افغانستان هر خبره یا هر مسأله هغه د دودیز جرګو یا د قومي مشرانو د ادرس نه هم حل کېدلی شي، نو کچېرې مشران، کچېرې زمونږ هغه مخور سیاسیون چې د دوی خبرې نسبتا تاثیر ګذاره دي، دوی هم وکولی شي ناستې ولري، نو دا به ډېر مثبت اړخ ولري. خو زه فکر کوم تر ټولو تاثیر ګذاره په بیرون د افغانستان هغه اسلامي هیوادونه دي چې دوی کولی شي په فعلي واکمن نظام باندې هغه د شرعي اصولو په چوکاټ کې دوی فشار راولي او دغه ستونزه حل کړي. او په دننه افغانستان کې هم د علما او شورا چې الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو، د افغانستان فعلي نظام چې دا داسې نه ده چې یعنی دا نظام راغی موږ ټول کلمه ولوستله، پیړۍ پیړۍ نه د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی هغه خپل حق او حقوق د شریعت په چوکاټ کې غواړي چې ترلاسه کړي. زه فکر کوم که دغه دوار خو ته توجه وسي نو ډېر زیات به شي.
مننه کور ودان په دې اړه بل تاسو بیا وروسته ډېر واورو چې نړیوالو هم ناستې کړې دي، اسلامي هیوادونو او د نړۍ د علماو شورا هم ناسته درلوده، له طالبانو یې په ځلونو غوښتنه کړې ده، اسلامي هیوادونو کانفرانس درلوده، له طالبانو یې غوښتې دي، او حتی په دغه کانفرانسونو کې یادونه شوې ده چې طالبان د اسلام په نوم پر ښځو باندې دغه ډول پالیسیانې نه تطبیقوي. خو دا چې طالبان یې ولې نه مني او تر شا یې لت څه دی وروسته به له تاسې ډېر واورو. غلی مموزی که چیرې اوس تاسې کولی شئ خپل خبرو ته ادامه ورکړئ، لنډ خپلې خبرې تکمیل کړئ چې بیا تاسو سره خدای پاماني وکړو چې وخت مو ډېر وانخلم. مهرباني.
داسې ده لکه د خور مې مخکې ویلي، تر څو چې موږ له افغانستان له دیننه دا غږونه راپورته نه ګورو ته که چې موږ دې ته کتنه وکړو، په افغانستان په نړۍ کې یو خبره وشي د اسلام په هغه باندې، یعنی ټول هغه افغانان له ګیر اخلي، هر څه خرابوي. چې ولې افغانان له دیننه دغه موضوع چې د موږ د تعلیم ده، زموږ د راتلونکي ده، دې ته هیڅ داسې وجه نه کوي، دوی ته دونه توجه نه کوي. دغه زما ټینګار په دې باندې ده چې دوی موږ له بیرونه دا ناستې چې دا په هغه دا موږ ته مهم دي، دغه وایي چې دغه موضوع اسې نه ورکیږي، یعنی همیشه دغه موضوع په خبرو کې ده، په جریان کې ده. دغه غونډې یعنی که تاثیر اغیز په طالبان ونه کی، خو بیا هم د موضوع ته سین نه سړیږي، نه مړ کیږي. دغه یو پاینټ دی دا، خو چې دې ته اساسي کار وسی تر څو چې طالبان په خپل ځان ونه خوځي او په طالبان په دې باندې پوه نشي چې دغه مکتب موږ ته څومره مهم ده، څومره زموږ
زمونږ زمونږ ټولنه نبی پر سر زمونږ ټولنه بي سواده ده. نو په دې باندې طالب پوځي کزه په افغانستان کې دوامدار حکومت خو مکتب باید پرېږدم، زه باید ډاکټر ولرم، زه باید انجینر ولرم، زه باید دنیا سره سیاست وکم، زه باید دنیا سره سیالي وکم. نن ورځ سیاست په دې باندې نه ده چې په توره باندې کو یا په جنگي کو، یعنی زمونږ هغه مبارزه زمونږ هغه باید زمونږ پوهه وي، هغه پوهه مونږ منلرو، مونږ له میرمنو نه پوهه اخیستې ده. مونږ چې په مکتب په کور کې یو پوهه میرمن یو مور ونه لرم، هغه منو څنګه اولاد ټولنې ته یو سالم اولاد لوی کی؟ نو زما ټینګار په طالبان باندې چې تاسو په افغانستان کې ټول افغانستان باندې تاسو حاکم یاسي، خو مکتب پرېږدئ چې تر څو چې موږ پرمختګ وکړو. دې مکتب موږ هڅ کړه دا دې بیرون ناستې مارشیدان نمایشي ناستې دي، زه په اروپا کې زه مکتب لرم، زه تاسو ته له حقیقت درته غږېږم، زه تاسو ته حقیقت وایم چې حقیقت څه ده. نو زه په جرمني کې دوه مکتب لرم، شخصي زه ورکتمونه لرم. نو زه باید په دې باندې هغه وکړم چې مکتب باید راته خلاص شي تر څو زما ټولنه زما خلک باسواده شي او موږ له دنیا سره صحیح او سالم موږ له دوی سره راشه داشه ولرو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې چې پروګرام کې دې راسره ګډون وکړو. ستاسې وخت مې اضافي هم واخیسته کور دې ودان.
هیله کوم زما په دفتر کې لږ بیروبار و.
هیله ده، هیله ده، بس ورځې تاسو مو کارون ته ورسېږي، موږ به نورو مېلمنو سره خبرونه ته ادامه ورکو. لطیفه جانې، لکه څنګه چې دغه دواړو مېلمنو یادونه وکړه، له افغانستان دننه ضرور ده چې خلک راپورته شي، اسلامي هیوادونه فشار راوړي، او تاسې چې کوم وضعیت اوس ګورئ په افغانستان کې ستونزمن ده، حتی دا روسي شرایط مو چې یادونه مو وکړه، تاسې په باور باندې موضوع هم دا ده چې باید له افغانستان دننه نارینه راپورته شي، قومي مشران باید طالبانو ته ورشي، د افغانستان دننه باید یو غږ وي تر څو طالبان راضي کړي. په همدې باور یاستې کنه فکر کوئ چې بل حل لار شته؟
مننه فریده جان، خو زه نظر مې ډېر درد کوي. زه به غواړم چې دا یو څه تاسو ته بیان کړم. د زموږ درانه مېلمانه چې په جرمني کې ناسته ده، د دې د دې بحث سره زه هېڅ موافقه نه یم. د موږ یو ډېر صلحامیز یعنی یو پر مفهومه یو دردناک بحث دی. د موږ تاسو چې روان کړی دی دلته، د یوې ښځې د جنۍ یعنی د ژوند او د آیندې مسله ده. زه په خپل د افغانستان هر جنۍ او هر ښځې ته ډېر احترام لرم، او یو خبر به درته وکړم چې شنیدن که به ورمانند دیدن. نو ویدیمه که هغه سوزیږي چې ور پې بل وي. زه خپله دلته افغانستان کې یم، زموږ دا درنه مېلمنه چې ده دا په جرمني کې ده. دو څو خبرې وکړې چې زه یعنی کاملا نیوکه پې لرم. چې طالب د دې خاورې دی، دقیقا د دې خاورې دی، باید دلته وي. خو دغه ښځې نجونې د دې خاورې نه دي. پادشاهي دې وکړي د خپل، یعنی دلته اوس پادشاهي په لاس کې ده، د افغانستان د بسته هیواد په لاس کې ده. په دواړو سترګو موږ د طالب نه شکایت نه لرو. طالب د خپل پادشاهي خپل پالیسي د مخ کې وړي، خو دا حق نه لري. زم د افغانستان یم، طالب هم د افغانستان نه، حق هم د خاورې دی زم، خو دا حق نه لري چې د ما، یعنی د ما د تعلیم، د ما د ازادۍ، د ما د ژوند حق واخلي. دا حق زنه ورکوم. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې په جرمني کې خځې په زندان کې دي. دا ور سره منم چې په اروپا کې، په یعنی په امریکا کې، په جرمني کې، په روسیا، خو په دوه ټولو ځایونو کې خځې په زندانونو کې شته. خو هغه ته لکه طالبانو چې کوم شرط و شرایط د افغانستان خځو نجونو ته یعنی وضع کړي دي، په هغو نشته. هغه لکه یو نارینه غوندې خپل ژوند مخکې وړي. هغلته به شاید قاتلانی وي، هغلته شاید یعنی غلا ترې شوي وي، یو بل داسې زشت عمل ترې شوي وي. هغو ته حجاب نه دی وازه شوی، هغو ته محرم نه دی وازه شوی، په هغو د پوهنتون دروازه نه ده بنده شوې، په هغو د مکتب دروازه نه ده بنده شوې، په هغو د پارک دروازه نه ده بنده، هغه ورزش نه دی پې بند شوی. یعنی یو مکمل هغه پوره ازادي ورته ورکړل شوې ده. نو په هغو باندې لکه د یو نارینه غوندې جرم هم پې راځي. دلته چې طالب په ما یعنی د حجاب مسله، د قران مسله، د په دواړو سترګو ټولو خځو نجونو منلې ده.
دغه یعنی طالب هیڅ په دغه کې کومه ګناه یا مقصر نه دی. دا د قران خبره ده، ټول باید ومني، ټول نجونې او ښځې. د خبر سره منم په موږ د مکتب دروازه په موږ بنده کړې، د پوهنتون دروازه په موږ بنده کړې، سفر په موږ بند کړې، د تفریح په موږ بنده کړې ده. یعنی هر څه بند، یو څه الله موږ ته راکړې ده چې موږ دا ساخلو، دای نه ده بنده کړې، دای نشي بندولای. دای بل موضوع، او بل موضوع چې دی وی چې د خځې بچا هڅولې وي، یعنی چې دا د سرکونو نه نیول شوی دی، دا زندان ته اچول شوی، د چا هڅول نه نه ګلالۍ جانې نه محترمې، د هیچا نه دی هڅول. خپل درد دغه خپل حق ډېر زور غواړي چې تا نه خپل څوک، یعنی ستا په حریم باندې تعرض کوي، تا نه خپل حق اخلي، دا ډېر زور غواړي. دغه ښځې نجونې چې یعنی وهلو ټکولو ته، به حجابۍ ته، حتی زندانونو ته شوې، حتی عزت آبروی تباه شول، دا د ډېر درد نه، د ډېر غصې نه، چې دوی د صنفونو نه، یعنی جګې شوې د صنفونو نه، د درس د صحنې نه یې دا جګې کړلې. د دوی په زړه کې به څومره درد وي، د هیچا نه دي هڅولې، خپل حق غواړي. دی بله موضوع، او چې دا به یعنی بیرونی یو احساس دوی ته ورک، زه خپله دا دي په افغانستان کې اوسېږم، په سلو برنامو کې مې دا ویلي دي چې دا د ما ژوند زر ځله د ما د افغان نجونو او ښځو نه قربان وي. وژنې مې دلته چې ته خپل حق یعنی وغواړي، خپل غږ پورته کړي، نجونې ښځې او د زموږ امامان دا ټول وژل شوي دي یا په زندانونو کې پراته دي، خو ما ویل دي چې زر ځله د ما ژوند ترې قربان وي. نه ماته چا معاش را کړی دی، نه زه چا هڅولې یم، او زه نه د بیروني خلکو په خبره یا په خوله باندې زه د خپلې مور او د خپل خور یا د خپل حق نه دفاع کوم. زه به دومره یعنی کم وم، د افغان نجونې، د افغانستان نجونې او ښځې دومره کمې دي چې هغه به د بل خولې ته ناست وي، د اروپا او د پاکستان او د ایران د بله بل خولې ته به ناست وي چې تا ته څنګه حق وغواړې، ته خپل څنګه خپل درد بیان کړې. نه معاش لرم، نه چا هڅولې، خپل حق غواړم. د طالب د پادشاهۍ یعنی موږ مانی نه یو چې دوی ولې راغلي دي، چې دای خاوره ده زر ځلې وي دي، هغه د جنۍ په حق دي پوه شي، د دې ملت په حق دي پوه شي. حتی ښځې نجونو خو څه کوي فریدې جانې، چې د نارینه و نه یې هغه حق اخیستی دی. که دوی وایي چې لکه پخوا چې لکه یعنی دا شرط و شرایط ډېر و، اوس دومره نه دي، اوس خو دوی خپل کار کړی دی، د ښځو نه حق اخیستی دی. لکه د نارینه و چې مثلا ګیره به پرېږدی، اوس د دومره شرط شرایط نشته چې که پرېږدی که یې نه پرېږدی، ولې هغوی خپل کار وکړ، هغه نارینه سرکوب کړ. ښځو ته لکه اوس چې وایي چې دومره یعنی قیدات نشته، دوی خپل کار کړی. د پوهنتون دروازه بنده ده، د مکتب دروازه بنده ده، د پارک دروازه بنده ده، نو دوی نور د ښځو نه ژوند اخلي، او هغه کارونه هم چې کوي پشت پرده، هغه د پردې تر شا دي. ولې مدرسه شته، کورسونه شته دي، خو مکتب چې یوه اساسي موضوع ده، پوهنتون چې یوه اساسي موضوع ده، دا نشته. او زموږ خور وایي چې نه، اوس دغه یعنی اسانتیاوې راغلي دي. زه په خپله دغه د خپلو سترګو حال، خپل لیدلی حال درته بیانوم، چې د موږ د کورنۍ نه یوه ماشومه د اتاتورک په شفاخانه کې یوه هفته بستر وه، او شخصا زه یوه هفته هلته ورته موجوده وم. ګلاله جانه نه ده خبره، هلته ډاکټره نه وه فریدې جانې. ولې ما پوښتنه ترې وکړه چې دا ډاکټران ولې نشته، چې دلته یې ماش دومره ورته کم کړی وه چې د ښځو په ژړا او د ډاکټرانو په ژړا او ژړل چې موږ ته کورونه د غاړي دي، موږ مسؤلیت لرو، موږ په دو ماش دا زموږ د لارې کرایه هم نه کېږي. یعنی دا موږ داسې مجبوروي چې دا خپله ده وظیفه. نو نمونه ارته واخستل، زه به نمونه ارخم چې فلانه ډاکټر فلانه فلانه فلانه، چې زه په مرګ راضي یم، زه د دې ماش نه، د دومره قیدات نه، زه خم چې په کور کینم. یعنی موږ دغه ښځې د ډاکټرانو دې ته مجبوره کړې وي چې مجبوره په خپله اقرار وکړي، په خپله استعفا ورکړي، په خپله وظیفه پرېږدي. نو د دوی دا قانون د منلو وړ دی؟ دوی به یعنی یو څوک یوه ښځه به نه غواړي چې مړه دې شمه، خو د حق میراکه د ښځو اولادونه وږي دي، هغه ورده غاړي دي، حتی د نارینه حق چې نه ورکول کېږي ښځې ته، ما مخکې هم وویل چې ښځې یعنی محرم نه لري، هغه خپل پلار، خپل خاوند، خپل زوی، خپل ورور په جنګونو کې د لاسه ورکړي، او ملاله جانه وایي چې نه دغه اسانتیاوې شته دي.
مننه، مننه تاسو ته
احترام ورته لرم، خو داسې دردناکې خبرې باید څوک ونه کړي. موږ که د چا درد نه شو دوا کولی، نو په زخمونو یې باید مالګې هم ورته وانه چوو.
مننه کور
ودا. او بله خبره چې
مستوره جانه، تاسې ته بېرته راګرځم مستوره جانه،
خبر به زبل هم وکم چې دا باید په مشرانو حل شي. نو دا څلور کاله دا زموږ مشران چیرې دي فریده جانې؟ په ولایاتو کې چیرې دي؟ په ښارونو کې چیرې دي؟ دغه څلور کاله ولې د نجونې دا درد احساسوي، ښځې دا درد احساسوي؟ دا زموږ مشران خی چیرې دي؟ دغه څلور کاله وخت بېرته راګرځي.
دقیقا ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه اسلامي هیوادونو غوښتي دي، د نړۍ عالمانو غوښتي دي چې نجونې ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو دوی بیا هم په خپله پالیسیو کې هېڅ شاتګ نه ده کړی. لطیفه جانه وایي چې په دغې څلورو کلونو کې تاکید دا وایي چې په افغانستان کې دننه مشران د طالبانو سره کښېني خبرې دي وکړي او له دوی دې وغواړي. ولې په دې تېرو څلورو کلونو کې دغه مشران نه دي راپورته شوي؟ ولې نه دي تللي چېرته دي چې د دې نجونو غږ واوري او طالبانو سره خبرې اترې وکړي؟ ستاسې ځواب څه دی؟
بلې، دقیقا فریده جان، ګرچې ما د دوی ټولو مکمل خبرې ونه اورېدې، فکر کوم کوم تخنیکي ستونزه وه ځکه چې تلیفون قطع کېده، خو یو خبره ډېر وضاحت باندې کول غواړم چې موږ او تاسو شاهدان یو چې د همدغه موضوع په سر باندې حتی په دننه نظام کې د دوی په رهبریت کې هم اختلاف نظر وجود لري. سید مثلا کېدای شي د مشرانو خبره ډېر تاثیر ګذار نه وي، اما حداقل د خپل مسؤلیت او خپل وجیبه خو باید بېرته ادا کړي. ځکه په دې تېرو شلو کلونو کې ما هر ځل دا خبره کړې او بیا هم دا خبره کوم، او په دې باندې ټینګار هم لرم، ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې د ټولو بخشو لپاره کار شوی، خو د تعلیمي او تحصیلي اړخ کې ډېر زیات کار شوی. زه نه وایم چې ستونزې نه وې، زه نه وایم چې مشکلات نه وو، مشکلات وو، خپلې ستونزې هم درلودلې، ډېر متاسفانه فرصتونه هم د لاسه لاړل، اما حداقل 50% کار شوی وو. او اکثریت خلکو په دې باندې پای وړی دی چې په فعلي شرایطو کې دوی زده کړې د نجونو زده کړې ونه لري، د دوی فامیلونه، د دوی میرمنې، د دوی رونې تعلیم او تحصیل ونه کړي، نو دوی به ډېرې وروسته پاتې، او دا یو واضح خبره ده. متاسفانه چې د دوی په خپل رهبریت کې هم اختلاف نظر وجود لري. بدبختانه چې دغه موضوع ته دوه اړخ ورتول شوي، یو داسې سیاسي اړخ یې اخیستی ده، مثلا دوی هم د دې نقطې نه یو د فشار نقطه جوړه کړې، یو د توجه نقطه یې جوړه کړې چې متاسفانه قرباني هم د افغانستان نجونې او د افغانستان میرمنې دي چې دوی ته د تعلیمي او تحصیلي نهادونو دروازې تړل شوي. بل اړخ دا ده چې ډېری دوی عرفي اړخ ورکوي دې خبرې ته. مثلا ما مخکې خپلو خبرو کې وویل چې شورای علما سید مثلا ټول مشران، علما، قومي مشران، رهبریت د نظام کې چې څوک ډېر تاثیر ګذاره دي، هغوی ټول دا خبره کوي چې باید دروازې خلاصې دي. حتی د دوی ځینې هغه کلیدي کسانو خپل وظیفې هم پرېښودلې. سید مثلا دوی په ظاهر کې ونه ویل چې په دغه موضوع باندې دوی د خپل وظیفه پریتی او نور ادامه نه ورکوي، اما په اصل کې موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی هغه یګانه انتقاد هم همدغه و چې باید د نجونو پر مخ باندې دروازې د تعلیم او د تحصیل دروازې پرانستل شي. نو دا اختلاف د دوی په منځ کې هم ده، او بدبختانه چې دا یعنی عرفي اړخ ډېر لري نظر دې ته چې موږ او تاسو هغې ته شرعي لار برابر کړو. زه ډېر وخت
خو طالبان خو دغه ټولې پالیسۍ په بخنه سره مسله جانې په بخنه سره خو طالبان خو چاره پالیسي وځکړي د اسلام نوی ور سره وځکړي ده کنه؟
متاسفانه چې مونږ په تیرو څو لسیزو کې شاهدان یو چې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د اصول او د اسلام د قوانینو نه متاسفانه چې ډېره سو استفاده شوې. زه نه غواړم په هغې باندې بحث وکړم، تاریخ شاهد د دې خبرې ده، مونږ او تاسو شاهدان یو د دې خبرې. یعنی نه غواړم ډېر وضاحت باندې دا خبرې وکړم، متاسفانه په تیرو نظامونو کې هم د اسلام تر چتر لاندې خپل شخصي ګټې او خپل شخصي منافع او د منطقي سیاسي اهدافو ته کتنه سوې چې هغې ته د اسلام اړخ ورکړی، د اسلام نوم یې ورکړی. او بدبختانه چې مونږ او تاسو فعلي شرایطو کې هم شاهدان دي دي، مونږ ولی نسو کولی چې یو مشخصه پالیسي، یو مشخص خارجي سیاست، یو مستقله خارجي سیاست ولرو. په دې خاطر چې مستقله نظام نه په افغانستان کې، ولی نسو کولی چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړو، ځکه داخلي د ملت ته څوک رجوع نه کوي، د ملت غوښتنو ته څوک رجوع نه کوي. زمونږ د خورکۍ د مسکې ډېرې ښې خبرې ته اګه چې ما د دوی ټولې خبرې وانه اورېدې او د تاسو د تېرې مېلمنې خبرې مې هم وانه اورېدې چې دوی په کوم مورد کې بحث کول. اما یو خبر نه مې چې برداشت وکړو، دوی هغه فکر کوم چې دا یې ویل چې اسلامي نظام دا ښوالی او دا او دا دا زه ټول ورسره منم، الحمدلله ټول مسلمانان یو. په تیرو څو کلونو کې هم ټولو اسلامي حجاب مراد کړی وو، په اسلامي حجاب کې دوی تلل خپل درسونو ته او تعلیم تحصیل ته ادامه ورکوله، او اوس هم دوی خپل حجاب مراد کړی. زه خپل د پانتون استاد او ما ته هیڅ چانه وویل چې ته مثلا یا ماسک بند که، یا مخ پټ که، یا دغه برقې نه استفاده وکړه، یا دا وکړه. اما زه خپله په دې باندې پوهېدم، ځکه ما خپله هغه اسلامي اصول، اسلامي شرایط، ما خپل عرف عنعنات ما ته د دې اجازه نه راکوي چې زه د اسلام خلاف یا لباس واغوندم یا هغه قدم واخلم چې هغه د اسلام خلاف وي. هیڅوک هم د اسلام پر ضد او د اسلام خلاف نه نظام غواړي او نه هم غواړي چې د اسلام د خلاف تر چتر لاندې دوی ژوند زندګي وکړي.
مننه مننه کور ودان د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. کنه لطیفه جانې، تاسو ته بیرته راغلی وم. له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې، هر یوې لطفې خورم، کلالۍ مموزه او د پانتون استادې مستوري سیلاب نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. له تاسو اورېدونکو چې تر دا دمه مو پروګرام راسره واورېده، او هغوی چې که پروګرام نه وي اورېدلی کولی شي چې زموږ پر اپلیکیشن باندې پیدا کړي، خپل اپ سټور ته لاړ شي، هلته یې د ازادي راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي او کولی شي په 47 ډول باندې زموږ خپرونې واوري. همدارنګه کولی شي د خپرونه زموږ پر ویبپاڼې چې پته یې ازادي راډیو .com ده هلته هم ومومي. په همدې سره خپرونه پای ته رسوو. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
چله ونه ګرځو ما، چله ونه ګرځو ما، باندې ګران دې، چله ونه ګرځو ما، باندې ګران دې، ملامت نه يم څوک یاد نه دا، ملامت نه يم څوک یاد نه دا. ملامت نه يم څوک.
ملامت نریم خلقو یار می نازانه چه لیوانه گردم من چه لیوانه گردم من دم دیج ران دی ملامت نریم خلقو یار می نازانه
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاره واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.